کار زمینه برابر کړی. میرمن لیلما امرخیل لامداسی خدو څخه ده.
شپګنیم سو نفر ما په چلسوتون کې فارغ کړی د غیام یې اسکیږي. دوی به اته له کورسنګینه له خورا د کارتیناونه له دې ځای نور نه وراتلی او ډیرې به اته کرانه دلوده دی موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډیر لرې لرې منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی. یو میرمن په دې اکله وایي
ورځ کې 15 ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دنه ډېر نه وو پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور ازاوې هم کار کوو. مثلا کېدای سو پلار به یې کار کوم، کېدای سو خاوند به یې کار کوو، کېدای سو ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسانو ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل دسې د کور هر څه نه شي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. میما مور پلار می مریضان دی، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کنه سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو ته حالت براز. څه ده په 200 روپۍ تن پروشي کړو، 200 روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه ده 5 کاله مونږ جنګونه تیر کړي دي. ډېرې کورنۍ سره نه ده
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دی وضع شوی، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پریښودل کیږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا دسی دوی خپل انجن یا خپل خویندې د سیزن نه پېدی. مثلا د احتیاج ځایونه جوړ شوی دي، یو زمو سره ترڅنګ هم د چي خیاطي زنانه او د زکی دلته موږ ډېر هم سایګان هم د خلاف دي. د سازاري خزي د ورته پروژه کې استادان د جوړ شوی دي، نو دوی څنګه هله دا چې د خپل خزي هم د تعلیمي یا د خیاطي یا د افغان ګنډې لاسي صنایع او زین ته پېدی. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو اساسي مشکل هم دا چې د خزي هر سکه یو مشکل لري، خو هله مې دا چې د نرمختو خو د خپل د دې تپې دي چې هغه د وروسته خپل ژوند هم چلوي سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي چې ویني موږ زیات مېرمنې اوس پر زیات خوين دي چې هغه کولی سي ویني او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سي ویني مثلا د نورو غلطو کار سي ویني دي خو دل سي دي کولی سي د خپل ماشومان ساتنه خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټ او کړی یا د لاسي صنايع پوسټ او کړی دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده، دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د مادري سنتر دی په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ته نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي. زده کړې کوي دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډېر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مې له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي د اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بېچارهګانې، یعنی نسي کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نو وسیګي اړ اقل سراسي ضروري ور کوم سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې ورته وایم. هیڅ وخت هم تاسو نه ایلې مو سې همیشه همت وکي، خپل غیرت وکي، خپل شکر ده ځوانانی هستي، د منګه د افغانستان د منګه د ملک آینده سازانی هستي. زه همیشه دوی سره یعنی ډیر په لوخاتو غل کې او مور غندې دوی سره زراوی کوم چې دوی وکولای شي اړ اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي او فکر ونه کاڅ مونږه باندې چانس یاستو یا مثال را نهنده دي مونږه چې کیږي د دې لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړی دي. باور وکیا چې زه د شپږ کال سو د شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې د غنجونی د قلم ای او ارفاز د کوم مصروف سي.
بله لیل ما جان رزوري، تاسو خپل کار باندې درته وای چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او لکوم
ما تقریبا غیر رسمی پنځه کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سوم. اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ مردوزي او دغه به مې ورښودل. نهه کاله ما په ایران کې کار کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه، غوندې را فیس اخلو څوک، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه ارفاز د کوي اد اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه، دوه نیم سوه مې بل سنټر نه، پنځوس نفره مې بل سنټر.
ډېر ښه، دا راته واضح که چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دی، ایجاب ده، دغه چې څنګه تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډیری چې دی و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولید خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډیری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی؟
ډیری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نور نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما ولا باور وکړه، زړه به مې مورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي، مایلې دي، بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، د موږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیژندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. د واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې آلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي، فکر یې سره قامي، پلار مزایمت نه ورته کیږي، دا نه ورته ویل کیږي چې میمارا ماته چیرته ځي.
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو ښځه ځي، تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده، ته ولې تنه راغلی؟ زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یو ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د چه شي محرم؟ زه له کومه که محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غرل دیزاین ته دیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، هسې ډېری نه سي کولی سي راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم. دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، د نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسی کارونه دی کوم یو خه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینه خه خرچيږي افغاني کالی خه خرچيږي څه شي خه خرچيږي
بل هم افغاني کالی خرچيږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینه هم دغه سي افغانستان خلک هوسنه لري چې وایخلي مونږ هم چې د ذکر اخلو مثال بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالینه آماده سول دی او قالینه مونږ تشل زره یا 15000 روپۍ راکړي هغه اصل مفاد هغه مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلې خپل مواد درلودلې نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه د غونډې خزي کوي او د ګنډي افغاني کار څه د غونډې خزي کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډې خزي کوي کنه د لاس کار غونډې خزي کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده موره دوزی ده مثلا ګراف ده عینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره دي د سترګو له لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زده د شپې ورته کینی ډیری که زیدي بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی د سترګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلې بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جیب کې زحمت خځې باسته سره غوړې امدا وایې
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سي دي خو غون دوکانونه دي نارینه و دي یا واخه ځاتل ته زی ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نشته چې واخه ځاتل نه باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د خزو ته ور کوي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی نه چی ز پیسې ور کوي یعنی په دې لار لاز مونږ ته شکسته لار لاز
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړ تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه و
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی دی دوی تربیه دی دوی آینده دی دوی تعلیم دی دوی درس دا ټول ما دی هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لر مدول ورګانې دول ورګانې می واده کړې وړ باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکای زوی کای می دل تر سره ده زمن مې پرسهولې دي چې خارج کې دي اده درس وای هغه مې د درس لپاره لیږلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تیر شوی ده ما لیدلې ده یو خزه ته په تنهایی ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې څلوېښت کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډیر بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم کوم څه ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزده کری پاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تخپل توان پا ریالیزالی که ویچ دی کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان موچه دی
زغالمه چه یو تولیدی جوڑه کمه چه دری زره دو نیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زده غالمه چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تخده هم دی منگه خلکو تخده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالین سي مثلا خارج تزي د پاکستان په نامه زي دلته جوړيږي مارک هلکيږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تاسف زايته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکي خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهي زه د خلکو تایریان فاطمه
که اوس درت وای چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کالج جوړول زده کې یا د قالین جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دي سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکین نه دې علاقه و او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار دې ما پلار شهید سه کمانډان دې فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا غدې ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مې ایران ته لاړم لیران ته دې تراغلم نه کاله بات ما به تشفی مکتب ویلې ام اولادارم چې چدارم مکتب میړه مې معتاد و، کار مې کاو، ځان مې مرساو، اولاد مې مرساو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره. په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما همنوه د ما ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ. په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري، که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي د که نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق دی. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وایي سوې سدونه خلک مکتب وبیل سد وکړي ستو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مساعده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري. او دای مدون شاین دی او دای لیکل سي وي په منابعو کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې دیس پایمر سره موادو کی د تجارت او تجارت کاو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم ته خپل تجارت پستلله او د جوان کاو د پدی معنی نه دیسه د کوم معنی نشته. یعنی اخلاقی معنی نه، دینی معنی نه، اجتماعي معنی او د خلک ته بده کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا د کسان نه پریدی دا د دې متاسفانه جهالت دی او بده کی شرعي دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یو خوا شنه او بل خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دی ګڼوالی د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیه موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1350 میلادي کال کې پیل او په 1390 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومرو اله ده د خوونکی له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب وای. تر بلې خبرونه ته خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پیښدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اسلام پر نوم پر خفدی پتر لو مکتبو مزرا خفدی